پلازمینه دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشر اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیا هلته ځمکنه یو سمندري اډې لري ارتباط پریشي پاینه هلکه لسیمې څخه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات یې ملاتړ کوي پرون د رزاور ښار ونیوه. دا ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته د رزاور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. له بلې خوا د سوریې په پوځ کې دو سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي. او په جنوبي ولایت درعا کې هم سیمیزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پوځ لوی مرکز نیولی دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رویټرز آژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لاره هم ولکه ټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له 2 کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې یې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم دیر لسکاله مخکې وروسته لدی چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ورودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګ پوړي ایرانی چارواکي چې هیواد اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندی بی پیلوت الوتکه او پوځی سلاکاران ولیگی. د سوریه د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې د دوی هدف د سوریه بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډیره سوریایی کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28مې راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړی مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینه وو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از عمل هغه کاسته. مطلب دا چې وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندي کوي، یعنی دا خلک د سې ښه خلک نه دي. طبعا دا سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر منه ودونکو تجربه ثابت کړی چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه وو روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل دی موږ په پښتنو کې وایي، ناوې د کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې شو واوسي. دوی طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه واوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه دا داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه بي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي ما خلري لکه سکه د سیده چې یو مخې وړول ده بل مخې بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سیده هموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا په خصوص د نارینه او پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت بیرون اوسي له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوی بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه شناسۍ کولی سو. اکثریت نجونې چې نن سات کې کې مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوستاو کې له دوی سره رویه څرنګه وه، بیا د نن ساتۍ په دوره کې له دوی سره دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم د مونږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه سینه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې، ولې ده ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یم، بیا وایي چې هغه د نامزادۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم، که هغه د ده ده که د ده کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی، هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي. که چېرې دی نه غواړي هم، خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي، هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه، خپله دا یوه منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې عقدې سوي دي ورسره، سمه ده چې په اوسني وخت کې له ده سره سور نه رسېږي، که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سړبودۍ مرحلې ته رسېږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدامان کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي، له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول، دغه سراویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه، مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخواله لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخواله څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده زغملې هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي، او دا په واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني، هغه زر هیرولی سي. اما کله چې لفظي شکنجه سي، هغه کلم دی یو چا نه هیرېږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کېږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. حتی که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، که یې له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه برسوي په هغه څه باندې څه پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو، هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي، هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره څوک درسره وکړي، هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدلو ځای لټوي.
بیرون ته خوش و خوشحاله او د نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخته زیات دي. د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي، جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي، نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي. دا او د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور پلار لری کیږي کله چې ځوانان سي بیا همغه خوې کوم حالات یا کوم سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کوم لیدلې وي خپل ماشومان سره کوم مینې کوي او کله پلار مینې او توجه ډیره لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه خپل پلار غوندي نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابېږي مو غومره کو نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته به باور کېږي
bale که د سیراتو اې چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کوره خپل ملګرو سره یو ډول خوې لري کوټه چې راسی بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لار ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغالونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغوري نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند خپل میرمن یا مور سره ولري و یا هغه زندوسته ده مثلا ډیر سپیک خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري خپل میرمن سره کوي دا بیزای فرهنګونه بیزای فکرونه دي چې زمونږ نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی د غلار خپل کړی د سیاست یا د فرهنګ را خپل کړی ده او راسپرز وده ورکوي د فرهنګ ته
دا موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکار شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکار کړي یا هم قوي ښکار کړي دا لار خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم او تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظی خشونت هم کې دلی سي مثلا ته غیر سره چلند کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټي ته په غیر باندې د تاسو خبره یو ډول بیزای سیاست کړي دغه لوزی ته وتري خواله څومره بد پایلې درلودلی سي
روابط سری یو رقم مونږه مشران یا د مونږه مور یعنی وايي کله فشار پر راسي دغه تر شکیږي کلافزی وی او کده لاست او تریخواله تو تریخواله هغه ده مثلا څنګه چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډیر استعمال کې په کور کې پر اوابط کې په کورنۍ روابط کې بخصوص د میړه او خزه ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او رسپرز نور هم ډیریږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بیلابیل ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفر ترمنځ کې مور وی کا خاوند وی کا پلار وی دا تو کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ژوند هغه خي برخې تر هغه ځمنې کوي
دا ته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس دي دی کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري لدی نه چې وایي چې د نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې د نن په کور کې مرسته وسره کوي په دې باندې خوشاله ځ د نارینه هیڅ کور ته رانه سي ځکه دا چې کور ته راسي په جنگ او جنجالي دا ته څومره بیا وبد خرابي
دوه نفر ترمنځ احترام سیکل لمنځه لاړ اغه بیا دې ته نه ګوري چې میړو خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځه لاغه لمنځه زی
کورنۍ یو تبا تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په زینو کورنۍ کې لیدل سي چې لمشم توپ نه دي زینو کورنۍ له خو هم دوی ته د ذهنیت ورکول کیږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس دې ته خبر به منل کیږي که ته سم وي که ته غلط وي کار څه وي دغه ته به کورنۍ ته چې دوی هم د اوس کوچنی الکان روزي او په همدغه روحي روزي تاسو ویل ولري
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که وارم وکړي ته غږ مه دا سنه. باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپل ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې وي که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او اته تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي. دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته رابرسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي. دوی څومره مرسته کوي چې ورته دغه کار د تاسو غلط دی؟
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي. بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي، خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل، ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه، بد چلند یې کوه، منتها بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و تا وویل سی ورته دا به څومره مؤثر تمام سی؟
طبیعی ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گذرانه ده، داسې مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني، دا طبیعي ده په یوه ورځ کې نه، شاید په لسو ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کیږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسئ.
کور ودان، خوشحاله اوسئ، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي، زما ملګریتوب، زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دی نه چې زه واده وکړم، زه چې کله مجرد وم، زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله، جمهوریت وخت ته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه، درې نیمې بجې چې رخصت شم، یو ساعت زما لاره کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم، بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی وي. او الحمدلله از ما ژوند اوس دومره متفاوته دی چې زه هېڅ نشم کولی چې پلې پخوا سره یې پرتله کړو، کې زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کومه، هغه څه چې زه خورمه خپل کورنۍ سره یې خورمه، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري، حتماً هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي، هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریف کړی دی هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې. تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پوری تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچی په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب بنن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیا سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. پا په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچی یو جهیل ګوري. د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې د خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ لوروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکرو ورکړو په برخه کې مرسته کړي او د دولتونو ترمنځ سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا نمرای غوړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا به هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنز وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړۍ او د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او مؤثره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کوم څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډیره سرمایهګاري بروسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، ورسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډیره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې محصولات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لویه وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
گلزار میں کس سپاشو سپیدی اچھاو دی رنا رنا شو افراد شو میں سپاشو